ريفرش جانتا سو استري مشي د ازادي راډیو قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې په تفصیلي راپورونو کې به واورئ چې د هلمند کجا کې اوسیدونکو وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډیر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا دغه بهرنیان د خلکو د کجا کې د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي د بغلان ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د ودېرش وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. پاکستاني چارواکي وایي په خیبر ایجنسۍ کې په ادم خیل دره کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله نه هم هدنچیان وژل شوي دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د خبرونو تفصیل. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي. افغان ځواکونو د دې عملیاتو پر مهال پرونی دا وکړه چې په سیمه کې د طالبانو یو شمېر مشران وژلي دي. د شاهین قول اردو د دوهمې لوا ویان محمد بلخي ازادي راډیو ته وویل
در منطقه ششکپه در خوابیا و دنج شابونین 37 تن از اساسیانان به شمول
د ششکپه خوابیا او دند پسیمو کې ودیش تر هغره پله خمری لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال مولوی قدیر، قماندان قاری خالد، مولا ابراهیم قاری ظاهر، غازی ملنګ او د مولا جلال آبادی په شمول وجل شوی دي. د خاغلی بلخی په وینا د دې عملیاتو پر مهال د طالبانو 12 تن ټپیان شوی دي. مرکزی بغلان پور ولسوالۍ څلور ورځې وروسته تر دې افغان ځواکونو عملیات وکړل چې هلته طالبانو شل امنیتي سرتیری ووژل. طالبانو د افغان چارواکو د وروسته ادعا په اړه څه نه دي ویلي. سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسیدلي دي. ولی ویان زبی الله امانی ازادي راډیو ته پرون وخت وویل چې په لنډ وخت کې به عملیات پیل شي. ټاکل شوی ډیر ژر عملیات شروع شي. له همدې سرپل په ښار کې امنیتي ګواښونه په خپل حال دي او د سرپل ولایت تیلو څاګانې هم تر ستر امنیتي ګواښ لاندې دي. د سرپل سیمه ییز چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی و چې طالبانو له څو لورو د سرپل پر ښار بریدونه کړي دي او که چیرته نور ځواکونه ورونه رسیږي دا ښار به سقوط وکړي. د کابل د پولیس چرخی په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون دی وروختون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. ولسمشر په دې مناسبت په پولیس چرخی کې جوړ شوې غونډې ته چې یو شمېر زندانیان هم ورته ناست وویل
شفاخانه 50 بسترې منظم برتانی مور
تاسو ته به د 50 بسترو منظم روغتون ودان شي. اداري ودانۍ د دې لپاره ده چې څارنوالان ستاسو د دوسیو د څېړلو لپاره په خپل وخت راشي. درېیمه ودانۍ د دې لپاره ده چې تاسو شکایت کړی و او سم شکایت دی چې ځای کم دی. د زندانیانو لپاره په بلاک کې باید 250 کوټې وي چې د 3000 زندانیانو د ځایېدو ظرفیت به لري او اداري بلاک به 40 خونې ولري. په پل چرخی زندان کې دغه نوی تاسیسات په داسې حال کې جوړیږي چې څو ورځې مخکې په دې زندان کې د سلګونو بندیانو د اعتصاب راپورونه ورکړل شوي وو. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د ډبرو د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله نه معدنچیان وژل شوي او څلور تنه نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادم خیل دره کې وشوه. تر دې دمه د کان د چد د نړېدو اصلي علت نه دی روښانه شوی. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. د پاکستان د ډبرو د سکرو په کانونو کې روان کال دا دوهمه مرګونه پیښه ده. د اګست په 14 په کوټه کې د سکرو په کان کې 14 اتلس تنه وژلي وو. د پاکستان د کانونو د کارګرانو فدراسیون وایي چې هر کال په دې هیواد کې نږدې 200 تنه معدنچیان د داسې پیښو په انترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان لاسلیک کړ چې لمخې هغو بهرانیانو ته سزا ورکول کیږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. دا فرمان په داسې وخت کې لاسلیک شوی چې د ډونالد ترامپ حکومت انتقاد کیږي چې د امریکا انتخاباتو ته متوجه ګواښونو ته په جدي سترګه نه ګوري. د متحده ایالاتونو د ملي استخباراتو رئیس دان کورتس وویل تر اوسه په انتخاباتو کې د روسیې د جدي مداخلې شاهد نه دی، خو روسیې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې مداخله کړې وه. دان کورتس زیاته کړه چې د ولسمشر فرمان یوازې روسیې ته متوجه نه دی، چین، شمالي کوریا او ایران نور احتمالي تهدیدونه دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وویل دا نوی فرمان د امریکا بهرنیو چارو او خزانې وزارتونو ته دا واک ورکوي چې پر سرغړوونکو مناسب بندیزونه ولګوي، لکه د هغو د شتمنیو کنګل کول او له سفرونو راګرځول. د امریکا پوځي او امنیتي چارواکو خبرداری ورکړی دی چې د نومبر په شپږمه د کانګرس په منځمهاله انتخاباتو کې د بهرنیو د مداخلې ویره شته. د تاجکستان د چارواکو او بشري حقوقو د فعالانو ترمنځ په پولند کې د یوې غونډې په مهال د اخو ډب تازه ویډیو خپره شوې ده. دا کلنۍ غونډه د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان له لوري جوړه شوې وه. ویډیو په وارسا کې د سې شنبې د ورځې د غونډې د غرمنۍ ډوډۍ پر مهال اخیستل شوې ده. په ویډیو کې ښکاري چې د دولتي پلاوي یو غړی د حکومت پر سیاسي مخالفانو د سکانو او لتو وار کوي. داسې ښکاري چې دا شخړه وروسته تر دې رامنځته شوه چې د بشري حقونو فعالانو د دولتي پلاوي غړي ایام الدین ستاروف ته یوه لوحه ورکوي چې پر هغې لیکل شوي دي سیاسي زندانیان خوشې کړئ. په دې وخت کې د مخالفینو یوه غړي وغوښتل چې عکس واخلي، خو بل دولتي غړي لوحه پورې وهله. تر دې وروسته اخو ډب رامنځته شو. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کدا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د هلمند کجه کې اوسیدونکو وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډېر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمېر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په وینا دغه بهرنیان له خلکو د کجه کې د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي.
دلته بهرني خلک، یعنی د ایران خلک راغلي دي، یعنی د پاره د بند، یعنی موږ بند پټاو.
د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان هم په ټوله کې د غزنی امنیت ته بیا اندېښمن دي او وایي د دې ولایت اکثره ولسوالۍ یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا ورته غزیدلې لارې بندې کړې دي.
په غزنی کې له اتلس ولسوالیو ټول ولسوالۍ مثلا مشکل لري. ځینې ولسوالۍ سقوط دي، ځینو یې مرکزونه شار ته راوړل شوي دي، او ځینې که فعاله دي فقط د ولسوالۍ ودانۍ فعاله ده، نور شی نشته، لارې ټولې بندې دي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. افغان چارواکي هڅه کوي چې په هند کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅوي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. افغانان د هڅې په ممبئی کې د افغانستان او هند سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ کوي. دا نندارتون چې د شنبې تر ورځې به پرانیستی وي، د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې له لوري جوړ شوی دی. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د هند په ممبئی کې نن د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ د نړیوال نندارتون ترڅنګ پر دې خبرې کیږي چې څرنګه بهرنیان په افغانستان کې پانګونه کولی شي او څرنګه افغانستان د دوی امنیت تامینولی شي. د دې نندارتون د پرانیستو په مراسمو کې پرون د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د غونډې له برخوالو سره ژمنه وکړه چې پانګوالو ته به د امنیت له پلوه شرایط سم کړي.
and protecting
د پنګوالو لپاره د خوندې چاپیریال رامنځته کول او د بهرنی پنګونې حمایت زموږ اصلي هدف دی او په دې برخه کې جدي یو. موږ د خصوصي ملي سکتور د لومړي ټوب د پروګرام د نهایي کېدو په مرحله کې یو. د دې پروګرام لمخې زموږ هدف دا دی چې د خپلو کورنیو تولیداتو بازار پراخ کړو، تولیدات زیات کړو او د صادراتو کمیت او کیفیت لوړ کړو. که څه هم اجرایي رئیس د امنیت په برخه کې بهرنیو ته ډاډ ورکړ، خو په ورته وخت کې وویل چې له بده مرغه امنیت اوس هم یوه جدي ستونزه ده، خو افغانانو دا زده کړې ده چې څرنګه په دغسې حالت کې پانګونه وشي او سوداګري پراخه شي. په ورته وخت کې عبدالله عبدالله د افغانستان د جغرافیایي موقعیت پر اقتصادي اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل له اقتصادي پلوه جنوبي آسیا یوه له هغو سیمو ده چې له یوه بل سره وصل نه ده. په سیمه ییزه کچه تجارت دلته شاوخوا 6% دی او د هیوادونو ترمنځ سوداګري هم کمزورې ده. د دې لپاره په سیمه کې د تجارتي اړیکو او پانګونې لپاره هڅو ته اړتیا شته. په دې اساس باید د افغانستان جو ستراتیژیک اقتصادي موقعیت د سیمه ییزې سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورت لپاره د ارتباطي پل او سیمه ییز اتصال لپاره په نظر کې ونیول شي او ورسره د اقتصادي او پراختیايي مرکز او محرک په توګه چلند وشي. عبدالله عبدالله چې د افغانستان د خصوصي سکتور د اجرایوي کمیټې مشي هم کوي، د اداري فساد ستونزې ته اشاره وکړه او ویې ویل چې د دې ستونزې د مخنیوي په برخه کې پرمختګ شوی دی. د بریالیتوب د لارې په نوم ورته نندارتون تیر کال هم په هند کې جوړ شوی و چې تر زرو ډیرو پانګوالو او سوداګرو برخه پکې اخیستې وه. د راپورونو له مخې په هغه نندارتون کې تر 240 میلیونه ډالر ډیره سودا وشوه. په هند کې د افغانستان سفیر شهیدا محمد عبدالی ازادي راډیو ته وویل چې د دې نندارتون ترڅنګ افغان چارواکي په افغانستان کې د پانګونې د بیلابیلو برخو په اړه معلومات ورکوي.
افغانستان کې انرژي او دغه سي د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغه سي د ترانسپورت او ریلوي په متعلق او دغه سي د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یعنی افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې دغه سره دغه د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومه کیږي، د هغه د پاره هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب پانګوال ته گزارش وکړي.
په پرنیو غونډو کې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ د مالی وزیر همایون قیومی، د اقتصاد وزیر مصطفی مستور او د افغانستان برېښنا شرکت عمومي رئیس امان الله غالب برخه اخیستې وه. په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس، د هند د صنعت وزیر سروش برابو، په هند کې د امریکا شارج دافیر او یو شمېر نور هندي امریکایي او د ځینو نورو هیوادونو پانګوالو هم ګډون پکې کړی چې د ټولو شمېر نږدې 2000 ته رسیده. دغه نندارتون به د شنبې تر ورځې په ممبئی کې پرانیستی وي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې نن د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت خبرې کوو. په تیره بیا د افغانستان د ولسي جرګې د پرونۍ پرېکړې په رڼا کې چې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله یې پرون پرېکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په تړون پر سر دې بیا کتنه وشي. د مخکې په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د هند په ممبئی ښار کې هندي او یو شمېر نور نړیوال سوداګر دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پانګونه وکړي، خو ښاغلي عبدالله دا هم ومنله چې د افغانستان امنیت تر اوسه په دې هېواد کې د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو خنډ دی. په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګیدو د کورنیو هڅو ترڅنګ د غراز په سیمه کچه د سیمه په کچه هم په ورستیو کې هڅې ډېرې شوې دي. درې ورځې دوه ورځې مخکې د سعودي عربستان د جدي ښار بیا د افغانستان په اړه د سولې د یوې غونډې کوربه و. د اسلامي همکاریو د سازمان په مشرۍ دا غونډه په انجده کې جوړه شوې وه. په غونډه کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وشو او یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وشو چې د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته لبیک ووایي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې د دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی وایي چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې او سولې په قضیه کې جدي نه دی، کنه دا هیواد پر طالبانو او دغه راز پر پاکستان پراخ نفوذ لري او کولی شي چې دواړه دې ته ال کړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې له زړه همکاري وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبریال یوسف خان زدران په رپورټ کې اوري.
په داس حال کې چې د سعودي عربستان د جدي ښار د سیشن په پورز یو ځل بیا د لوی غونډې کوربه وو چې په کې د افغانستان د سولې له بهیره د ملاتړ اعلان وشو، خو د افغانستان مشرانو جرګه داسې غونډې بې اغېزې بولي. د مشرانو جرګې دویم رسال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه پورز ازادي راډیو ته ویل تر هغې چې سعودي عربستان عملا د افغانستان په اړه اقدام ونه کړي او په طالبانو فشار وارد نه کړي، په دغه هیواد کې به سوله ټینګه نه شي. دی وایي هغه غونډه چې تیره ورځ په جده کې جوړه شوه او یو ځل بیا یې فتوا صادره کړه پر خپل ځای، خو اندېښنې دا دي چې تر اوسه موږ د دې شاهدان نه یو چې عربستان د عملا د افغانستان ملاتړ کړی وي. موږ هیله مند یو چې ژمنې یې عملي اړخ پیدا کړي او د افغانستان په قضایاو کې صادقانه چلند وشي. د اسلامي همکاریو سازمان غړو هیوادونو د سه‌شنبه په ورځ د جدې په ښار کې یو ځل بیا په افغانستان کې جګړه وغندله. وی ویل چې دوی په دغه هیواد کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمد ویلي چې د جدې په غونډه کې د افغانستان د سولې له بهیره د نړۍ په تیره بیا د اسلامي هیوادونو پر ملاتړ ټینګار وشو. له دې وړاندې روان کال د جولای په میاشت کې هم د سعودي عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د افغانستان په اړه د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې رابلل شوې. هغه وخت هم د اسلامي نړۍ عالمانو په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو پر ځای د سولې د خبرو غږ پورته کړی و. له دغو غونډو مخکې بیا د کعبه امام د جمعې د لمانځه په یوه خطبه کې د افغانستان روان جنگ ورور وژنه وبلله او د بندېدو لپاره یې دعا وکړه. ویل کېږي چې سعودي عربستان پر طالبانو د پام وړ نفوذ لري او لومړنی هیواد و چې په افغانستان کې د دغې ډلې حکومت په رسمیت وپېژاند. له دې سره سعودي عربستان پر پاکستان چې د طالبانو پر ملاتړې هیواد تورن دی نږدې اړیکې لري، خو انتقادونه دا دي چې د سعودي عربستان په قربتوب د اسلامي نړۍ د عالمانو لسترې غونډې شاوخوا دوه میاشتې تیریږي، خو د طالبانو په جګړو کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، بلکې حملې لا زیاتې شوې او همداراز پر اسلام آباد هیڅ ډول فشار نه دی راغلی. له دغو انتقادونو سره د افغانستان د سولې عالي شورا د سعودي عربستان غونډې له لاسته راوړنې ډکې او هیله بخونکي ګڼي. د دغه شورا مرسیال عطا الرحمن سلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مندي وښوده چې د دغې غونډو د پرېکړو په اړه عملي اقدامات هم ترسره شي. دی وایي زه فکر کوم چې د دغو غونډو جوړېدل په خپل ذات کې یوه لاسته راوړنه ده چې دغې لړۍ دوام وکړ، او دا چې د اسلامي هیوادونو د غړو په کچه دویمه غونډه جوړېږي دا د دوی د فعالېدو ښکارندویي کوي، او موږ هیله مند یو چې په دې برخه کې به عملي ګامونه هم واخیستل شي. د مشرانو جرګې ځینې نور غړي له ډلې فرهاد صدیقي په پاکستان جدي فشارونو ته اشاره کوي. وایي چې پاکستان د افغانستان په جګړه کې شریک دی. د نوموړي په وینا تر هغې چې اسلام آباد تر فشار لاندې رانه شي په افغانستان کې به جنګ او تاوتریخوالی کم نه شي.
افغان ولسمشر اشرف غنی دغه راز پرون د ننګرهار د مومندرې د ځانوژونکې حملې او د هیواد په یو شمېر نورو سیمو کې وروستیو خونړیو حملو په اړه په څرګندونو کې وویل چې دښمن په وړاندې افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې نور له دفاعي حالته ووزي او تعرضي حالت ته مخه کړي. دغه راز له دې مخکې د افغانستان کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د افغانستان د جګړې د ابعادو د پراختیا دلیل د طالبانو د ملاتړو هیوادونو زیاتېدل دي. د هغه په وینا دا وسله وال له خپلو ملاتړو څخه اوس تر پخوا زیاتې پیسې او تجهیزات ترلاسه کوي. د اسلام آباد د کابل د انتقادونو ترڅنګ د غراز د افغانستان د جګړې د په جګړه کې ځینو نورو هیوادونو ته هم د انتقاد ګوت نیول کیږي. په تیر بیا په ورسته و کې د روسیا او د ایران د مداخلې خبره ډیره انتوده شوې ده. د هلمند د کجکي اوسیدونکو بیا وایي سره له دې چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډیر تریخ کړی، سیمې ته د ایرانیانو په ګډون د یو شمیر مشکوکو بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړی دی. د کجکي د ټولنیزو شورا غړي وایي دغه بهرنیان چې یو شمېر وسلې او آن له ځان سره ډران کمرې هم ګرځوي له خلکو د کجکي د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي. د کجکي د دولتي مسؤولین بیا په دې اړه بې خبري ښیي، خو وایي چې د کجکي بند امنیت لپاره پوره تیاری نیولی. له هلمند د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال الیاس دای پرې رپورټ لري.
کله د سپوکو خو کله کله د درنو وسلو بریدونه کیږي. وسلوال تقریبا هر شپه د کجکي ولسوالۍ سره د تنګي پر امنیتي کمربند بریدونه کوي او افغان ځواکونه هم په درنو او سپوکو وسلو ځواب ورکوي. په تیر یوه اونۍ کې چې زه د کجکي په تنګي کې یم، دوه تنه پولیس د همدې نښتو پر مهال سطحي ټپیان شوي دي، خو د دې ځای امنیتي مسؤولین وایي طالبان ته هم تلفات اوړي چې یوه بیلګه د چهار شنبې د ماښام ده چې د یوه مین په چاودنه کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. مین معلوم نه دی، خو پولیس وایي دوی هم طالبانو ته مینو نږدې. د دې وړو وړو بریدونو ورخوا د کجکي خلک او د ټولنیزو شورا غړي وایي یو شمیر بهرني اتباع چې ایرانیان هم پکې شامل دي د انجینرۍ او کشفي وسایلو سره کجکي ته راغلي دي او د اوبو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه د خلکو نه ډول ډول پوښتنې کوي.
موږ د بعضو کسانو څخه معلومات ترلاسه کړي دي چې خلک وایي چې د ایران څخه مثلا بعضې رقم خلک راغلي دلته په وطن کې اوسېږي او نیت دغه دی چې مثلا د دغه بند د خرابېدو دپاره چې بند خراب کړي دوی خپل اوبه ترلاسه کړي، خپل مثلا خپل ګټه په وکې نه دي. خو سوال یې دغه دی، د دوی ارزو دغه ده چې دوی بند ته ځان راورسوي.
یعنی موږ داسې تسری نه په خبر چې تاسې کومدګې ته راغلي یاست یا چا راوستلي یاست. یعنې د ولس خلک دا راپورونه راکوي چې یعنې دلته باراني خلک یعنې د یاران خلک راغلي دي یعنې د پاره د بند یعنی موږ بند پټاوو.
که څه هم د کجکي د بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت ساتنې په خاطر ګڼ شمېر د ملي اردو سرتیري، ملي او محلي پولیس او د عامه ځایونو د ساتنې ځواکونه په دنده بوختي، خو د کجکي اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا وکیلان د مرکزي حکومت نه د پوره پاملرنې غوښتنه کوي. د عامه ځایونو د ساتنې د کنډک قمندان چارمن عبدالغفور اخونزاده چې په کوکو هغه مشوره دی وایي دوی ته په بېلابېلو وختونو کې د بریدونو راپورونه رسیږي، اما دلته میشت واکونه چمتو دی او د بند ساتنې توان لري. کوکو هغه د شپې ناوخته د کجکي د بند په ختیځ څنډه کې تر ټولو وروستۍ امنیتي پوستې ته ځي چې وګوري سرتیري، پیرا او امنیتي تدابیر نیول سوي دي. کنه د روشنفور په نوم د غره په لمن کې په یوې ډېرې لوړې امنیتي پوستې کې ازادي راډیو ته وویل ملګرو یې په ډېرو سختو ورځو کې د کجکي د بند او د برېښنا د فابریکې ساتنه کړې ده.
همیشه وخت دوی راځي د شپې د خوا څخه، نور هم دوی کوشش د دې دپاره کوي چې دلته د فابریکې او ډم ته کم زیان ورسوي، خو انشاءالله الرحمن هغه زموږ د تکړه سربازانو او زموږ د تکړه منصوبینو د دوی هغه پلانونه مشنډ کړي دي او دوی نشي کولی چې دلته دې سیمې ته کم زیان ورسوي یا بند ته یا فابریکې ته. انشاءالله چې زموږ په توان کې وي د همیشه وخت دپاره موږ د خپلو د ساتو څخه ساتنه کوو.
د کجکي د برېښنا فابریکا او د اوبو د استربند د کندهار، روزګان، دایکندي، غور او فراه ولایتونو د ټولو نامنو سیمو په منځ کې موقعیت لري. تر ټولو خطرناک اله د همدی ولسوالۍ د زمینداور پراخه سیمه کې د وسلوالو د پټنځایونو ترڅنګ د نشي توکو د قاچاقبرو مرکزونه دي چې د هغه ځایه په یادو ولایتونو او د هلمند په نورو سیمو کې جګړه رهبري او دوام ورکوي. محمد الیاس تایی، دازده ای راژیو، هلمند.
و امریدل چې د هلمند کې چې اوسیدونکو وایي اسره لري چې دوامدار امنیتي ناوړه وضعیت ژوند ډیر تریخ کړی سمیت د ایرانیانو په ګډون دی او شمیر مشکوک بهرنیانو ورتګ هم دوی اندېښمن کړي خو او دوی وایي چې د بهرنیانو د خلکو د کجې دی او بو د بند او برېښنا د فابریکې په اړه پوښتنې کوي خو د برېښنا د کجې د برېښنا د بند امنیت امنیتي چارو مسولین بیا وایي چې دغه بند امنیت لپاره پوره تیاری لري لبل خو د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان هم په ټوله کې د غزنی امنیت اندېښمن دي او د دې ولایت اکثره ولسوالۍ یا د طالبانو په کنټرول کې دي یا ورته غزیدل لارې بندې کړې دي د غزنی د امنیتي وضعیت په اړه د ازادي رادیو سیمیز خبريال حبیب الرحمن تاثیر رپورټ لري
د غزنی د ولایت شورا غړي او مدني فعالان وایي دغه ولایت لا تل سو څخه تل سولسوالي یا خوسقوت یا لارې بندي او یا هم مرکزنه د غزنی ولایت مرکز ته انتقال سوی دی د وایي اجرستان خواجه عمره ناوا د یک رشیدان جغتو زنخان واغز او خوګیانی ولسوالي یو مخسقوت سوی دی قرباغ اندړ ګیرو مقور او بند او ګیلان هغه ولسوالي دي چې یوازې مرکزنه د دولت پلاس کې دي خو د دې ترڅنګ جاغوري مالستان او ناور ولسوالي لیو تتلل لاری لا سخت و امنیتی مشکلات و سره مختی د ولایت شورا غړي اسمت الله جمرادوال ازادي رادیو ته وویل د دغه ولسوالي او سقوط حالت ته غزدي د سقوط سبب کې دای سي ک دولت غم و نخر نوستون زرا ولاړه ولای سي
حکومت د لیکیا غوړي چې غزنی مستحکم و ساتي او غزنی د سقوط لیکیا څو چیزې باید ولسوالي ته پرسونل ورکړي د ولسوالي هغه مخ کې پوسټي چې بیا هغه د فعال کې او د ولسوالي ته زیات راکې کې په طالب په مرکز کې کړنې کې په ولسوالي باندې څه څه ولسوالي چې کو کې همیشه په غزنی مرکز باندې ځانګړي
دا یاد شورا یو بلغړی عبدالباری شلګرای وایي د مرکزی دولت نه پاملرنی او بی غوري د غزنی ولایت ولسوالۍ له سقوط سره مخ کړي چې پایلې به د غزنی د سقوط او د افغانستان د نامنې سبب سي
د حکومت په اړه بس دا شو وایي مسی مرکزی حکومت توجه له وخت نه د غزنی په نسبت باندې ډیر کم دا مشکلات چې وس دومره اضافه شوی دي چې اخر حالت دغه فراور رسیدو
مدنی فعال نیاز محمد ودان هم د غزنی په ټولو ولسوالیو کې ژوند فلج غني او وایي تعمیري پراختیايي او د پرمختګ کارونه په ټپول اړدي چې ورسره د خلکو ژوند په ټپول اړدي
په غزنی کې ل اتل ولسوالیو ټولو ولسوالیو مسله مشکل لري ځینې ولسوالیو سقوط دي ځینې مرکزونه شارت راوړسوي دي او ځینې کې پاله دي فقط د ولسوالی ودانی پاله د نور شي نه سلاري ټولي باندې دي سره هیڅ پرمختګي کارونه خو تر اوسه نه دي شي او نه حتی دغه د خلکو ژوند سره ډیر سره سخت شوی دی
ک د ولایت شورا غړي ولسی خلک او مدني فعالان د غزنی د ټولو ولسوالیو په اړه شکایت لري خو دولتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د غستون ځ حل کولې په نظر کې نیولې دي د غزنی والی وحید الله کلمزی ازادي رادیو ته وویل په پلان کې لري چې لجنو کارونو ورسته د ولسوالیو د لارو خلاصول او د مرکزونو بیرته انتقال تر سره کړي خو د سقوط سو ولسوالیو په اړه غلای پاتاسو
مو یو عملیاتی پلان عملاً د کار لاندې دی او د تطبیق په حالت کې دی چې پیږي کې په لومړي قدمه کې مو د ښار تصفیه او هغه خلاصه شوې ده امنیتي کمربند ایجاد وش پیږي باندې کار روان دی ځنې عمومي شوراوي کلمبري یک شورا په دې کې امنیتي ستونزې بندښتونه او د هم د منځتللي د خلاص دي په څلورمه مرحله کې د مو د ولسوالیو هستې په خپل اصلي موقعیتو کې ځای پزای کول د مو په پلان کې دی ان شاء الله او ورسره به د ولسوالیو تغزیدل لاره چې کوم امنیتی ستونزې پکې وجود لري هغه به هم حل کیږي
غزنی د افغانستان له جګړه ځپلو ولایتونو څخه یو دی چې خلک ډیرای وخت درنو جګړو شاهدی ورکوي
ازادي رادیو تغوګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی د خبرلانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې په پا پاکستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه جدي اندېښنه وښوده د کمیټې په خپل نوي راپور کې ویلي په پا پاکستان کې د وژل شوو خبرلانو په شمیر کې کموالی راغلی خو د دې هیواد پوځ او استخبارات تورن کړي چې پر خبرلانو یې فشارونه زیات کړي دي رضوان مراد یې نور تفصیل اوروي
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي د پاکستان پوز په دې هیواد کې د رسنیو د راپور ورکولو چارې د ویرولو ګواښونو او نورو لارو محدود کړي دي چې له امله د بیان ازادي کمه شوې ده د دې کمیټې په تازه راپور کې راغلی دی چې د پاکستان پوس معلوماتو ته د خبریالانو د لاسرسي د مخنیوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول د هغوی د ویرولو له لارې سانسور ته د هڅولو او پر خبریالانو د زور زیاتی له لارو د رسنیو د فعالیت مختخندونه جوړوي. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې په دې راپور کې چې د یو کال په موده کې په پاکستان کې له خبریالانو سره د مرکو له مخې جوړ شوی دی راغلی چې هغه خبریالان چې پر چارواکو انتقادونه کوي یا پرې برید کیږي یا ګواښل کیږي او یا زندانی کیږي. په راپور کې چې د ویرولو د عمل تر عنوان لاندې خپور شوی راغلی چې د پاکستان پوس او په هغې پورې تړلي سیاسي ګوندونه په تیره یوه لسیزه کې د 22 خبریالانو د وشل کېدو په قضیو کې ښکیل بلل کیږي، خو پوس او دا ګوندونه له سزا معاف دي او په هیڅ دغه ډول قضیو کې مجازات شوي نه دي. د خبریالانو د خوندیتوب په کمیټه کې د آسیا د برخې مسؤول سټیون باتلر وای سره لدې چې په پاکستان کې د خبریالانو د وشل کېدو پیښې کمې شوې دي او دا یو مثبت تحول دی، خو حکومت باید د هغو فشارونو د لرې کولو لپاره ګامونه واخلي چې خبریالان ګواښي او سانسور ته مجبوروي. باتلر ویلي پاکستان باید پر خبریالانو د برید کوونکو د مافیت د کلتور پر وړاندې مبارزه وکړي او د ډیموکراسۍ دا څلورمه متزلزله پایه چې رسنۍ دي باثباته کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې د پاکستان پوس له تروریزم سره د مبارزې نه په استفادې پر رسنیو فشار راوړی دی. دا کمیټه د پاکستانی خبریالانو په حواله وایي چې په 2014 کال کې د جیو تلویزیون د مخکښ خبریال حامد میر د ترور له ناکامې هڅې وروسته په پاکستان کې د رسنیو کلابندي پیل شوې ده.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د بغلان امنیتي چارواکي د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د څو طالب مشرانو په ګډون د 30 وسله والو د وژل کېدو خبر ورکوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي چې سرپل ښار ته افغان کماندو ځواکونه رسیدلي او ډیر ژر به د دولت د وسله والو مخالفانو په وړاندې عملیات پیل کړي. د کابل د پولیس چرخی په زندان کې افغان ولسمشر اشرف غنی پرون دی وروختون او دو بلاکونو د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښوده. پاکستاني چارواکي وایي د دې هېواد په شمال لویدیځ کې د سکرو د یو کان د چد نړېدو له امله نه مادنچان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. دا پیښه پرون خیبر ایجنسۍ ته څیرمه په ادمخیل دره کې شوې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون یو نوی فرمان صادر کړ چې له مخې هغو بهرنیانو ته سزا ورکول کېږي چې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کوي. د تاجکستان د چارواکو او بشري حقونو د فعالانو ترمنځ په پولند کې د یوې غونډې پر مهال د اخو ډب تازه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې ښکاري چې د دولتي پلاوي او غړی د حکومت پر سیاسي مخالفانو د سکانو او لتو وار کوي. د جنوبي کوریا د سپورت وزیر وایي هېواد داسې پلان لري چې شمالي کوریا ته وړاندیز وکړي چې د 2022 میلادي کال د اوړي د اولمپیک لوبو ګډ کوربتوب وکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. اوس هم 2:19 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې د جون په شیبو کې 2:19 پروګرام ته وار ورسیږي، پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو 2:19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 3.5 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې لکور څخه د شزي د تیشتو د لاملونو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره غلاس
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. زه خپل سلامونه ټولو د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ګروال صاحب، کپدې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې لکور څخه د شزي د تشتیدلو هدف څه دی؟
باید وایي چې د خزو د کور څخه د تښتي د مورد چې په دې اواخرو کې زموږ په ټولنه کې ډیر زیات شوی ده. یو اساسي مشکل ګڼل کیږي، یعنی د خزو ټولنو ته د یو تهدید بلل کیږي، پر دې چې هغه خزه چې له کور نه تښتي د ټولنې په نظر د ټولنې هغه لید د دوی په مخ کې ډېر زیات منفي ده. په دې حال چې هغه خزه چې له کور نه تښتي، هغه نجونې چې د کور نه تښتي، خپله په ډېرو سختو شرایطو کې وي چې ټولنه هغه شرایط نسي کوی چې درکړي، او دا د کور نه تښته له ځانه هغه مشخص عوامل او مشخص اهداف لري. لکه څنګه چې له اساسي هدفونه کې مونږ وایو چې ولې ښځې یا نجونې له کور نه تښتي، د دې اساسي هدف هماغه د کورنیو کې د تاوتریخوالي څخه خلاصېدل دي، یا هم د واده په خاطر باندې له کور څخه تښته ده، یا هم له هغه اجباري ودونو څخه دوی غواړي ځانونو ته نجات ورکړي، او یا هم لکه څنګه چې مونږ پوهیږو زموږ په ټولنو کې په اسلامي ټولنو کې په خاصه توګه د ښځو طلاق اخیستل یو ډېر مشکل کار ده. نو په دې خاطر چې ښځې وکوای سي چې تفریق واخلي دوی له کور نه تختی، او یا هم رواني تاوتریخوالي ډیره زیات موږ په ټولنه کې پوه کورونه کې شتون لري چې د دې سبب کیږي چې ښځې یا نجونې د دې تصمیم ونیسي چې له کورونه وتښتي، یا هم مثلا هغه اقتصادي مشکلات اکثرا فقر د دې سبب ګرځي چې دوی فکر کوي چې له کورونه وتښتي شاید